قانون اتوشتمه ماده لکه چراته و خودله
ها په دې اتوشتمه ماده کې څه شو؟
دا سی پکی راغلی و چې که څوک هغه جنۍ چې د واده قانوني سن نه وي پوره کړی چا ته یې واده کړي هغه باندې قید راځي چې د دوه کلونه به کم نه وي.
یعنی د جنۍ پلار هم ښیي؟
هو کنه، هر څوک چې وي څه پردي خو د چا لونې خلکو ته نه وادوي.
اوس څه چاره لرم؟ لور مې ناروغه ده او ملک ستار یا ته زما کور ته نه راپرېږدي. که جرګه پرې راټوله کړم څنګه؟
معززو پلرونو او میندو، آیا په دې پوهیږئ چې اسلام پلار او مور ته د اولادونو په وړاندې کوم مسؤلیتونه ورکړي؟ موږ سره یې شریک کړئ. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې له یوې داسې میرمنې سره غږېدلی یو چې د معتادینو د تداوي لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتادې میرمنې هم پکې تداوي کیږي، او د دې تر څنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوي کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واورئ. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه دغونی مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کېږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیري چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو برخې کمیشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیري چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سې شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب و جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیري چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوي کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو، او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده، او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایه هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پل سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هره ورځ دوی پسې ورځي، او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته راولي او تداوي کوي. اغلی لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پل سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت ولیدل نو خپل لوري ته تغیر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از مروی تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي. هم درز د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم، اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم، هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي وه خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولیس وخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
ما کوشش کردم چې د مزین مسیر بیا ما کار شروع کړم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ، اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړی زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم، ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینه و لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وخت شروع کردم، مردم اصلا باور نمی
کرد. ما چې کله کار پیل کړ، خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې می مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې می معتاد میرمنې نه وې لیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتاد میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې می د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتاد میرمنې می پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعاله شوه، چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېده.
اطفال و خانم ها بستر می شدن.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې 11 میرمنې تداوي کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سر راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پولیس وخته داریم،
د پولیس وخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوي په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ 11 میرمنې او شپږ ماشومان تداوي کړي. موږ د معتادین لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومیږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځو ته لا داسې خوندي او مسؤول ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریخ داشتم.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعاله وساتي او وروسته لاتو میاشتو بیرته غیر فعاله شو. میرمن لیلا وایي زموږ دودیزه ټولنه د دې باعث شوه چې نه یوازې دا چې په مالي لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
له بعد مرخه چې د معتادو ښځو کمپ لاتو میاشتو فعالیت نه وروسته اتل شوی، دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیتونه سره مخ شو. نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وتړم. د معتادو میرمنو لویه ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشا ته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشا ته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یوه بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوي پر ځای له منځه یوسي.
ترجیح میدن که اون مو آدمو از بین بره ولی تداوي نشوه.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل ناخوخه وه، او ویلي چې دولت او اړوندو ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونه کړه، بلکې په ډیری مواردو کې ورته خنډونه هم جوړول.
وختي یک زنی مثل از من،
کله چې ما غوندې یو ښځه چې غواړم خپلې ټولنې ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم، نو هغه ښځه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغې به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېرې میرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد میرمنې وي چې پولیسو موږ ته معرفي کولې. خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي، زه چندان امیدواره نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې مې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول. مختلفې بهانې به یې کولې، مثلا ویل به یې ستاسو کمپ معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده، زه دا منم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو زه غواړم په رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکان تو ښه کار وکړم.
چې میدانم چې چقدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکي ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره یې مالی مرسته کړې نور هیچا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو د دې لپاره چې د مادر کمپ مالی ملاتړ وشي دا د رستورانت جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم یې په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوي لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمدی شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت بکنیم.
ما به دې فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو. نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو. له ډېر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه. یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی. بیا مو وروسته هوټل ډېر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د یوې مېرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډېری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه عاید چې له تاج بیګم رستوران نه ترلاسه کوم ټولې د معتادینو په تداوي مصرفوم. که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم څه ناڅه لګښتونه پوره کوي.
یک ګوشه ای از مخارج از مور میگیره.
د تاج بیګم رستوران بل ښېګڼه دا ده چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوي شوي دي په دې رستوران کې ورته د کار زمینه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي.
نقش دیگه ای که تاج بیګم داره
زموږ د هوټل بل ښېګڼه دا ده هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس موږ تداوي کړي دي راځي دلته په تاج بیګم کې کار کوي او کار زده کوي، پیسې ګټي، له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډېرې کمې سرمایې کار شروع کړ، خو مهمه دا ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او ناامید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسوني یې کوله، ډوډۍ یې خوړله او کار یې کاوه. یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې معتاد شو. شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی، اوس ډېر خوشحاله دی.
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول. مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه. څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو. بیا مې مادر کمپ پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوي شوم. شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روغ شویم. اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم. په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم.
سرسادات استم. اول
زمانم سرده. دا لومړنی رستوران دی چې یو مېرمنې مشره ده. دا ډېر ښه ځای دی. هیڅ ډول مزاحمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډېر دي چې په ځینو کې مېرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړې شي، خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
دې رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سخت ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس په افغانستانه تښتېدلې وه.
ما د می تایید تقریبا 6 سال بالای سه
تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې می 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړی دي چې 500 سره اوس هم په تماس کې یم چې اوس کاملا جوړ شوی دي. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډیر مشکلات لیدلی. زما کمپ د جمعه تر څنګ و. نو د جمعه ملا به هر جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به چې دا بد اخلاق او فاسده ښځه ده، له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډیر پاکو او یوازې خلکو ته می خدمت کول. بیا ناچاره شوم له هغه ځایه می کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو ډکه مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی و. اوس هم راته ډیر خطر متوجه دی. دوه ځله راباندې حمله هم شوې ده، خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنا نه لري.
دیگه ترس د زندګۍ زما معنا نه داره.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه یې دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه یې د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د ښو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د